امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د 2014 کال په مقایسه په افغانستان کې ملکی تلفات 22% زیات شوي دي. ملګری ملتونه د لیبیا په سیاسي کړکیچ خبرې کوي او افغانستان په لومړي ځل د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخیسته. درنو اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غک آشنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې بعد د خبرونو نو ورسته د رپورټونه واوري. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د 2014 میلادي کال په مقایسه په افغانستان کې ملکی تلفات 22% زیات شوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت وایي چې هغه نومند وزیران چې ولسی جرګې له خوا رد شوي وو، هغوی به د نورو وزارتونو دپاره بیا ولسی جرګې ته ور وپېژندل شي او راتلونکي پسرلی به په افغانستان کې څه د پاسه 2.5 میلیونه ونې کینول شي. قدر من اوریدونکو رپورټونه وروسته اورئ. اوس په موقعی پوره خبرونه ته چې زنه شبا آشنا او سید سلیمان شاه درته وړاندې کوو.
د وړم کال په مقایسه پروس کال په افغانستان کې د هغو ملکیانو له تلفاتو شمیر 20% لوړ شوی چې د روان جنگ پورې مربوط شخړو کې وژل شوی وو. د 2009 میلادي کال نه وروسته چې څومره ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوی وو، دومره په خوا په نورو کلونو کې نه وژل شوی او تیر کال د ملکی تلفاتو په حساب تر ټولو خونړی کال وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په خپل وروستي رپورټ کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې 3,699 کسان په جګړو او ورته نښتو کې وژل شوي او 6,749 کسان زخمیان شوي وو، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هشم د ملکی تلفاتو په اړه د رپورټ د خبرولو په محل په کابل کې خبري اعلان ته وویل.
In 2014 civilian casualties
شغلی هایسم وای په 2014 کال کې ملکی تلفات یو ځل بیا د 2014 کال په مقایسه 22% زیات و. د 2009 کال راهیسې یوازې په یو کال کې د تلفاتو تر ټولو زیات رقم دی چې ثبتېږي.
دا رپورت وا چې په 2014 میلادي کال کې ځانمرګ بریدونه او د سړکونو په غاړه د بمونو او ماینونو چاودنې هم د ملکی تلفاتو د زیاتېدو سبب شوې دي. رپورت وا چې له افغانستان نه د نړیوالو ائتلافي قواو وتل او د افغانستان حکومتي ځواکونو ته په بشپړه توګه د امنیت د ساتلو د مسؤلیت ورسپارل هم د ملکی وګړو تلفاتو په لوړېدو کې پروس کال رول لره. په رپورت کې پر طالبانو او د حکومت په نور وسلوالو مخالفانو باندې په 2014 میلادي کال کې په سلو کې 2 ملکی تلفاتو زیاتې د ځمواري غرزول شوی او په سلو کې د 14 ملکی تلفاتو پلا د افغانستان د حکومتي قواو او نړیوالو ائتلافي ځواکونو په غاړه غرزول شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې هر کال د ملکی تلفاتو په اړه رپورت پرې رپورت کې ویلي چې دغه دفتر په 2014 میلادي کال کې د ټولو ملکی وګړو د وژل شوو او زخمیانو تلفات 1,500 کسان تثبیت کړي دي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ناتو د ماموریت دفتر هم په افغانستان کې پروسه کال د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه تبصره کړې او وایي چې دغه رپورټ لیدلې ده او په داسې حال کې چې د افغانستان د پوځ او امنیتي قواو پر روزلو او هغوی ته د مشوره ورکولو په خاطر په خپله د ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغانستان د ملکیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره به خپل پوره کوښښ کوي او څومره چې امکان لري د ملکیانو د وژلو کچه به کموي.
د افغانستان د اجرایي رئیس دفتر وایي چې د کابینې د هغو کاندیدانو نومونه به بیرته پارلمان ته د باور د رایې د اخیستلو لپاره ولیږل شي چې په لومړي ځل کې د باور د رایې په اخیستلو کې ناکام شوي وو. د اجرایي رئیس د دفتر یو ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل
دا اشخاص به د ازل مختلف وزارتونو ته معرفي کېږي چې په دې برخه کې قانوني مشکل هم نشته او دا هغه اشخاص دي چې په نورو برخو کې هم د شو مهارتونو تجارب خاوندان دي او کولی شي د افغانستان لپاره موثر او ګټور ثابت شي.
د افغانستان د اجرایي رئیس
جاوید فیصل ویل ترڅو چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات نه شوي پارلماني انتخابات به ونشي. هغه ویل چې د اجرایي رئیس دفتر د جمهور رئیس اشرف غنی پریکړې ته انتظار کوي چې یو کمیسیون د دغه کار د سرته رسولو لپاره زر تر زره وټاکي. هغه ویل چې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو پر مهال دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون وایي چې ساکاله په خزو باندې د تاوتریخوالي 4215 شپېته په حساب کړی دي چې د دې جملې نه په اتیا او مواردو کې خزې عزت او پد په نوم وژل شوی دي. د دغه کمیسیون یوې غړي امریکا غږ ته وویل چې په 1393 لمریز کال کې د پروسه کال په مقایسه د ښځو په خلاف د تشدد او جنسي تیری پیخي زیات شوی دی.
د قندهار په ښار کې نن په یوه ځانمرګي حمله کې یو ښځه وژل شوی او د ملي اردو د درې واسکرو په ګډون څلور کسان ټپیان شوی دي. لبل خوا د زابل ولایت په مرکز قلات کې د شاجوی د ولسوالۍ د امنیت قماندان په کور د لاسي بم په حمله کې د امنیت قماندان محمد الله لخپل څلور ساتونکو سره ټپي شوی.
د استرالیا گورنر جنرال د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره نن ټلیفوني خبري کړې دي او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لومړي ځل ګډون کولو له امله ورته مبارکي ورکړه. د استرالیا گورنر جنرال وویل چې د پخپله د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له غړو سره لیدلې دي او نړیوال سیالیو ته په رسیدو یې ستاینه کړې ده. ښاغلی اشرف غنی د استرالیا د گورنر جنرال نه مننه وکړه چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم هرکلی کړی دی او تشویق کړی دی. په دې خبرو کې د استرالیا گورنر جنرال د افغانستان د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې افغانستان او استرالیا د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ دوستانه لوبې وشي. د افغانستان ټیم ته د بنگلاديش ټیم ماتې ورکړه خو د 500 نورو ټیمونو سره به هم لوبې ولري.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن پرون د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وغونډه چې د افراطیت د مخنیوي په ضد د مبارزې لپاره ربلل شوې وه پرانیستله. جو بایدن په خپله وینا کې ویل چې دغه مبارزه یوازې د پوځي قوت نه په استفادې باندې ممکنه نه ده.
Societies have to provide an affirmative alternative for immigrant communities.
زمون ټولنې مکلف دي چې د مهاجرو ځوانانو ته د کار او روزګار موقع او فرصتونه برابر کړي او دا احساس ورته ورکړي چې هغه د دې ټولنې مساوي غړي دي. پولیس په دغه ټولنو له مشرانو سره نږدې همکاري ولري. په دغه غونډه کې د امریکا د درې غټو خورونو باستن، لاس انجلس، میناپولیس چارواکي ګډون کوي او هدف یې دا دی چې په څه ډول یو شمیر حق ځوانان چې په منځني ختیځ او نور ملکونو کې د جنگ لپاره د تندرو ډلو سره ملګری کېږي له تګ نه واړی. په غونډه کې د شپېتو ملکونو استازي هم ګډون کوي.
د اوکراین جمهور رئیس پوروشینکو وایي چې حکومتي پوځونه د اوکراین د ختیځ خارګوټي له ډیرو برخو نه وتلي دي. د اوربان سره سره دغه مهم خارګوټي د روسي پلو یاغیانو تر محاصرې لاندې وو او جګړې پکې همدغه شان روانې وې. د جمهور رئیس پوروشینکو د دفتر یوه بیانیه چې نن د چهارشنبه په ورځ خپره کړې ده وایي چې حکومتي قوا په منظم او پلان شوي توګه له دیبا لستیونا په شاتګ وکړ. تاکل شوی ده چې ښاغلی پوروشینکو به نن ناوخته د جنگ لومړیو جبهاتو ته لاړ شي او د یوکراین له نظامي قمندانانو سره به وګوري. دا خارګوټی د دواړو خواوو ترمنځ د وروستیو جګړو مرکز و. د اوکراین په ختیځ کې د یکشنبه په ورځ اوربان نافذ شو خو په جګړو یې څه خاص اثر ونه کړ. له بلې خوا د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په اوکراین کې د روانو جګړو پړه د روسانو په غاړه غورځولې ده. د سپینې ماڼۍ یوه مطبوعاتي بیان وایي چې یاغیانو د اوکراین په ختیځ کې له روسي قواو سره په ګډه جګړه کړې. ښاغلی بایدن د جمهور رئیس پوروشینکو سره هم په ټلیفون خبرې وکړې او په دې اړه ورسره وغږېد.
د استرالیا صدر اعظم ټونی ابټ د انډونیزیا په حکومت ته لپاره خپل فشار زیات کړی دی چې هغه دوه استرالیایي اتباع اعدام نه کړي چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم نیول شوي او د خپل سزا انتظار کوي.
ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د چهارشنبه په ورځ یوه عاجله غونډه وکړي او لیبیا کې به د روانې سیاسي وضع او ناکرارۍ په اړه بحث وکړي. په لیبیا کې دا مهال دوه سیال او متضاد حکومتونه فعال دي او رقیب ډلو ترمنځ خاورې د نیولو لپاره مبارزه روانه ده. له بلې خوا وروسته له هغې چې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې 21 تنه محاصرې مصري قبطیان ووجل د مصر د هوایی قواو جټ الوتکو په لیبیا کې د دغه ډلې په مرکزونو څو واره بمباری وکړه. د مصر خارجه وزیر سمیع حسن شکری سلیم پرون د سه شنبه په ورځ په نیویارک خبریالان ته وویل چې عربي ډیپلوماټان په یوې مسودې باندې لګیا دي کار کوي. په مسوده کې غوښتل شوی دی چې په لیبیا کې د وسلوالو ملیشو ته د وسلو په لیږلو باندې بندیز ولګول شي او د دغه ملک د مشروع او قانوني حکومت ملاتړ دی وکړي. د مصر خارجه وزیر وویل په داسې حال کې چې دوه متضاد حکومتونه موجود وي سیاسي حل به کار ورنه کړي. درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ نور خبرونه مو اوریدل، خو پویګم سپورتي خبر تل به انتظار وسی چې ماتی ولا عابد صاحب څوي عابد صاحب سره مشي اوریدونکو په ملګر پویګی چې نن په څه غږیږي
ټول دنیا پویګی چې نن څه چل دی. نن اول ځل باندې هغه افغانستان چې کرکټ هغه وخت چې دنیا کرکټ جام شاله کولې په 1950 کې نه هاویا کې افغانستان کې خلکو کرکټ پیژنده هم نه. هغه ماشومان الکان چې په کچګړې کې نظرباغ کې وو چې کرکټ عمل ته پیښور کې زده کړه هغه وختو کې دوی دغه لوبه کتله. تاسو اوریدونکي به ټول په دې باندې حیران چې دنیا داسې یو ټیم چې په دومره کمو امکاناتو شرایطو سختو مشکلاتو کې دوی راځي د شلو کالونو په کمه موده کې هغه ټیمونه چې دوی په تلویزیون ګوري هغه لوبغاړي چې دوی عکسونه تعقیبول هغوی ته کتل لوبه کوله او هغوی سره میدان کې لوبه کوي. نو دا یو غټ بری دی افغانستان لپاره چې دوم غټ سفر کوي راځي. دا چې لوبه نتیجه سوا یو ټیم ګټي یو پیلي
یعنی په نړیواله لوبه کې ګډون هم لوی ویاړ دی او
د خوشحالۍ دی. موږ چې دا دلته امریکا کې ټول سپورت دیش ناستو په نړۍ کې خلک ناستو استرالیا کې میدان ته ورغلي هغه دی پر نو ورغلي چې د بنگلاديش او د افغانستان مقابله ده. هغه دی پر ورغلي چې افغانستان کرکټ میدان نړیوال جام کې برخه اخلي. ملي سرود غږیږي خلک راځي نوم یې اخیستل کېږي ملیونو خلک په تلویزیون ګوري. نو لوبه اوله وشوه افغانستان اول نړیوال جام ته تللی دی. لومړی لوبه وه نور ټیمونه هم لوبې کړې دي. پاکستان لوبه بایللې ده ویسټ انډیز لوبه بایللې ده اسکاټلند بایللې ده افغانستان هم پکې یو ټیم دی هم پکې یو لوبه وبایلله بنگلادیش هم لوبې کوي بایلي به. نو داسې نه ده چې افغانستان دا یو لوبه وبایلله نو بس هر څه ختم شو ختمی کې نه. پنځه لوبې نور لري. کرکټ د چانس لوبه ده. اسکاټلند سره انګلستان سره به ښې لوبې وشي نو توقعات شته.
تاسو مرته شپه سبا کړی ناست وی او موږ هم په خپل کور کې ورته ناست شپه هم سبا کړی ده او راسم دفتر ته راغلی تر سهار ورته. خو په تخنیکی لحاظ څه فکر کوي داسې کوم نیمګړتیا وه که هغه نوې شوې نو لوبه به ګټل شوې
ولله؟ د پوښتنه مو کړه یو خدا چې دا د نړیوال جام اوله لوبه د غټ فشار دی چې تاسو میدان ته کته کېږي ټول دنیا ته ګوري. نو هغه ته هم کامرو اثر بیا د بنگلاديش غوندې ټیم چې هغه تیار د بدل په انتقام په جذبه کې هم راغلی یو ته کوشش کوي چې ځان ته وساتي نو هغه هم احتیاط کوي. الانونکي خبره دا ده چې هغه لوبغاړي چې موږ زیات حساب کوچ دی په میدان کې اوسي هغه نو عثمان غنی اخیسته نو دولت زادران نو اخیسته هغه توپهونکي افسر زازه چې هغه ځبه نه ډیر تجربه نه درلوده هغه اول نوبت راوېست. کله کله کرکټ کې د توپهونکي دا فکر چې دا شاټ وهم نو دا به د شي هغه سره نه نشي بل خواته لاړ شي. اول دوه ورنو کې درې لوبغاړي ضرب یو بل پسې سوځېدل. افغانستان په توپ اچونه کې خرق ګر کړی و. افغانستان هغه هدف 2 شپېته ډېر خو کېده شو خو توپهنه کې بیا هغه سول شو.
اول او اخره فکر کوم چې د بنگلاديش د لوبغاړو دا اوټ لک قدر من اوریدونکو بیا هم پروگرام ته دوام ورکو او سسپام د لومړي رپورت اوریدو تر ګرځو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت وایي چې هغه نومان وزیران چې ولسی جرګې لخوا رد شي وو هغوی به د نورو وزارتونو دپاره بیا ولسی جرګې منظورۍ دپاره استول کیږي. زمونږ همکار اکرام شینواری په حقله رپورټ راکوي.
د افغانستان په جیر ریاست کې چارواکي وایي چې ولسی جرګې ته په ولس نومان وزیرانو کې د یو شمېر هغو پخوانیو نومان وزیرانو نومونه هم شامل دي چې تیره میاشت دغه جرګې نه د باور درای په خصو کې پاتې راغلي وو. د افغانستان د جیر ریاست یو وین جاوید پیصل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا شمېر نومان وزیران به نو وزارتونو ته معرفي شي.
دا اشخاص به دا ځل مختلف وزارتونو ته معرفي کېږي چې په دې برخه کې قانوني مشکل هم نشته، او دا هغه اشخاص دي چې په نورو برخو کې هم د شو مهارتونو تجارب خاوندان دي او کولی شي افغانستان
د افغانستان د اجرایي رئیس دغه ویان د دغه سي نومان وزیرانو شمیر او نمونه څرګند نه کړل. د دلوي پاتم ورځ د ولسي جرګې غړو د هغو اتلس نومان وزیرانو او د ملي امنیت ریاست نومان رئیس ته د باور درای د ورکولو په وخت یوازې اته وزیران او د ملي امنیت رئیس ته د باور رای ورکړه او لس نور نومان وزیران یې رد کړل. د افغانستان د ملي اولید حکومت چارواکي وایي چې د ولسي جرګې د ژمنې وروستیو د پای ته رسیدو سره سم به دغه جرګې ته پاتې ولس نومان وزیران هم معرفي شي. د افغانستان د ولسی جرګې 15 ورځنۍ ژمنۍ رخصتۍ د دلوي په لومړۍ پیل کیږي. د افغانستان د اساسي قانون د غوښتنو له مخې د ولسی جرګې کاري دوره د دغه جرګې په 15 کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ ورځ پای ته رسیږي، او د قانون له مخې په کار دي چې د سرطان د میاشتې له پیل نه یوه یا دوه میاشتې وړاندې د ولسی جرګې نوو غړو د ټاکلو لپاره ټاکنې ترسره شي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ویلي چې د مالي امکاناتو د نشوالي له امله دغه کمیسیون لخوا د مخه د ثور په دوهمه د ولسی جرګې پلان شوی ټاکنی په دغه نیټه نشي ترسره کیدی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د 1999 کال دوبی پروستیو کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو ترسره کیدو په باب خبر ورکړ. خو د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي وایي چې تر هغه چې د افغانستان ټاکنی سیستم کې اصلاحات رانشي، په افغانستان کې به نه د ولسی جرګې او نه هم د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره ټاکنی ترسره شي. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان جاوید پیصل وایي چې د ریاست تمه لري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د یو فرمان له لارې د ټاکنی سیستم د اصلاح لپاره یو کمیسیون
دغه فرمان په هغه سیاسي توافقنامه کې ذکر شوی دی چې جمهور رئیس اجرایی رئیس د حکومت ایجاد مخکې امضا کړی دی. هغه سیاسي توافقنامه مبنا ده فرمان برای صاحب جمهور مشهیل لرس پرشدو راتلونکو ورځو کې فرمان صادر کړي او کمیسیون رسما خپل کارونه پیل کړي.
نږدې درې اونۍ وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل دوم رسول محمد سرور دانش په مشرۍ یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره په سلا مشوره د ټاکنی سیستم د اصلاح لپاره هغه صاحب په ګوته کړی چې اصلاح ته اړتیا لیدل کېږي. خو د مدني ټولنې یو شمېر پالانو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره د سلا مشوره پر وړاندې د ټاکنی سیستم د اصلاح په باب د جمهور رئیس غنی د دې اقدام سره مخالفت ښودلی دی. دغه شمېر پالان په دې باور دي چې ټاکنی سیستم د اصلاح د کار د پیل د مخه دي د دوه ټاکنیزو کمیسیونونو ټول چارواکي د کاره ګوښه او بیا د دغه کمیسیون د اصلاح لپاره کار پیل شي. د اکسین په نوم د ټاکنو د بهیر د څارنې لپاره د افغان غیر حکومتي ادارو د ائتلاف رئیس جاندار سپینغر وایي چې په ټاکنو د خلکو د باور پر ځای کولو لپاره دا ضروري ده چې جمهور رئیس د یو فرمان له لارې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې یو لړ بدلونونه راوړي.
یوادی حالت کې اصلاحات راوړل کبن دا باید ډېر تنه د اصلاحاتو برخه وي، خو په یو غیر عادي حالت کې چې د اعتماد د خلکو صدمه لیدلې ضرور دی چې موږ ځینې تغییرات د خلکو د اعتماد سازۍ لپاره راوړو. او په کمیسیون کې بدلونونه هغه مسله ده چې د خلکو اعتماد سازۍ پورې ډېر اړه لري. نو که اوس کمیسیون کې تغییرات نه راوړو خلک پروسیجرونو باندې نه پوهېږي، قوانینو باندې نه پوهېږي، دوی خلک ډېر دغه ظاهري مسایلو ته ارزښت ورکوي. نو که اوس دا تغییرات رانشي امکان لري د خلکو باور ونه رغول شي.
ښاغلی سپینغر دا ډول اقدامات د قانون سره په ټکر کې هم نه ویني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګرو ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د 2013 میلادي کال په مقایسه په افغانستان کې ملکي تلفات 22% زیات شو. دغه څرګندونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم نن د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د راپور د وړاندې کولو په غونډه کې وکړې. په همدې حال کې د یونما د بشري حقوقو مسؤل وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو یو علت د ځمکنیو جګړو زیاتېدل دي. د ازادي راډیو خبریال قاسم سولامل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یې یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې په 2014 کال کې ملکي تلفات د تیرو 15 کلونو په نسبت تر ټولو زیات و. په 2014 کال کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د یونما د تازه راپور لمخي په دغه کال کې 15,548 ملکیان وشل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د چهارشنبه پر ورځ دغه راپور د وړاندې کولو په غونډه کې ویل چې دا شمیر د ملکیانو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 22% زیاتوالی ښیي.
In 2014 civilian casualties
shaghalai haisam wai pa 2014 kal ki mulki talafat yow zal biya da 2014 kal pa muqaisa 22% ziyad wa da la 2009 kal raisi yawazi pa yow kal ki da talafat tar tul ziyad raqam dai chi sabti ji da rapor la makhil de shmir sa kha pa 2014 kal ki 3899 mulkan wajal sawi aw 4839 tana tapin sawi di راپور دغه زیاتوی چې له 2009 کال راهیسې په مجموع کې په افغانستان کې 23,015 تنه ملکیان وژل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. په راپور کې دغه راغلی چې په 2014 کال کې د ملکي تلفاتو 2% عاملین د دولت وسلوال مخالفین، 14% دولتي ځواکونه، 2% نړیوال ځواکونه، 10% نامعلوم شخړې او 4% بیلابیل نور عوامل دي. په همدې حال کې د یونما د بشري حقوقو د برخې مسؤل جورجټ کینون ویل چې تیر میلادی کال په ځنګړی توګه په هلمند، کونړ او فاریاب ولایتونو کې جګړې او پوځي عملیات زیات وو او په همدې سیمو کې د تلفاتو شمیر هم زیات وو. میرمن ګنون ویل چې تیر میلادی کال د ملکی تلفاتو د زیاتېدو یو اساسي علت د حکومتي او مخالفو ځواکونو ترمنځ د مخامخ ځمکنیو جګړو زیاتوالی وو.
This rise in civilian casualties is mainly from these increased
په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی عمدتاً د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ولسوالیو کې دننه او یا هم نږدې ورته د سترو ځمکنیو عملیاتو د زیاتېدو په خاطر دی. 3,615 ملکیان یوازې د همدغه ځمکنیو جګړو له امله وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د یونما د راپور له مخې له مخامخ جګړو وروسته چې د ملکي تلفاتو 40% برخه جوړوي، ځای پر ځای سوي چاودیدونکي مواد، انتحاري او نورې حملې، هدفي وژنې او یو لړ نور عوامل په ترتیب سره د ملکیانو د وژنو په زیاتوالي کې دخیل دي. یونما د افغانستان په جګړو کې لشکیل خو غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. که څه هم افغان حکومت او د حکومت وسلوالو مخالفینو د ملګر ملتونو د نوي راپور په اړه تر اوسه خبرګون نه دی څرګند کړی، خو وسلوالو مخالفینو له دې وړاندې دا ډول راپورونه ناسم او یو اړخیز بللي وو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو پیغامم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریده اوس هم په مکی بل رپورت ته راتلونکو په سرلې په افغانستان کې څه د پاسه 2.5 میلیونه ونې کېنول شي. دا مهال 3.5 میلیونه نیالګي په کابل کې کېنول شوې دي، خو د کابل خاروالي وی خلک د ونو پایښت ته پام نه ساتي. د چاپیریال یا د چاپیریال ساتنې اداره وی که د نیالګیو ساتنې ته پام وشي نو ډېر زر به په نباتي فروش دوه چنده شي. بهارت صابر په اړه رپورټ راکوي.
کابل ښار د تیرو نږدې کلونو په پرتله ډېر بدلون موندلی. دنګې او په شیشو پوښل شوې ودانۍ، ښکلي کورونه چې په بېلابېلو رنګونو رنګول شوي او د هر یو نیم کور مخته وړه باغچه چې ښایسته ګلانه او کله ناکله ورکې شنه سابه کرل شوي، خو تر ټولو زیاته ښکلا د شنو ونو او بوټو په واسطه جوړه شوي. په ډېرو ځایونو کې دوه غبرګې لارې د شنو ونو په واسطه سره بېلې شوي. د ودانیو دننه د میوه لرونکو ونو خاخونه کوڅې ته راوتي او د دوبي په موسم کې له کوڅې د تېرېدونکي ماشوم خوله اوبه کوي. د افغانستان د کرنې وزارت هوډمن دی چې سږکال به په ټول هېواد کې څه د پاسه 2.5 میلیونه ونې کېنوي. د یاد وزارت د جنګلاتو رئیس امان الله امانیار وایي
32.4 میلیونه ستنه حال در سراسر افغانستان انشاءالله آماده توزیز کی. اگر ما 3.6 میلیون استهنه
د کرن وزارت با پټول هیواد کې څه د پاسه 3.5 میلیون میولرون کی او بی میوی نیالګی کینوی. مؤسسه به 1.2 میلیون ونی کینوی. زموږ کوپراتیفونه او د قوریلرونکو ټولنه 3.2 میلیون ونی د کینول لپاره تیار کړی دی چې زیات شمیر ونو ته د ونو د ښه کیفیت سرټیفیکیټ هم ورکړل شوی او خصوصي سکتور 3.4 میلیونه ونې تیار کړي دي چې په ټوله کې به په راتلونکي اوړي کې 2.4 میلیونه ونې کینول شي.
د امانیار په وینا په دغه حساب د هر هیوادوال لپاره یوه ونه رسیږي چې کینوي او د هوا په پاکوالي او چاپیریال په زرغونېدو کې ونډه واخلي. خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي پر کابل ښاروالۍ نیوکه کوي چې د کینول شویو ونو په ساتنه کې بېغوره دي، په وخت اوبه نه ورکوي او پالنه یې نه کوي. د کابل ښار د تنظیف او سرسبزی مشر نثار احمد حبیبي غوري آشنا راډیو ته په خبرو کې وویل دوی د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو که هر وطنوال د خپل کور د مصرف له اوبو نه د ورځې یوازې یو سطل اوبه یوې ونې ته ورواچوي نو شین چاپیریال به وساتل شي. ښاغلی غوریانی وایي دا مهال په کابل ښار کې څه د پاسه 15 میلیونه ونې شته چې کابلیانې باید د ساتنې او پالنې فرهنګ زده کړي. ونې غڼې د څارویو خوراک نه کړي او ښاخونه یې باید د څاروانانو د لاس لکړه نه شي. د کابل ښاروالۍ دغه چارواکي وایي پروسه کال 1 میلیون ونې په کابل ښار کې کینولې وي او سږ کال هم د همدا شمېر ونو د کینولو لپاره هوډ ټینګ دی. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي سږنی شعار یې یوه ونه زما لپاره، یوه ستا او یوه هم د افغانستان لپاره دی. د دغه ادارې د مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار په وینا د نباتي فرش پراخېدل د اکسیجن په تولید او د هوا پاکوالي لپاره خورا ارزښتمن دی.
زه هیله لرم چې وطنوال د ونو کینول ته د وطني دین او وجیبې په سترګه وګوري، نو که داسې وي موږ به په راتلونکو کلونو کې نه یوازې ډېرې ونې ولرو بلکې نباتي فرش به هم دوه چنده پراخ شي چې دا د چاپیریال د پاک او زرغون ساتلو لپاره خورا ارزښتمن دی.
د کرنې وزارت د ځنګلونو ریاست وایي د دې سره چې د کینول شویو نیالګیو 15% ضایع کیږي، خو بیا هم وایي د عامه پوهاوی کچه لوړه شوې او افغانان د خپل چاپیریال زرغونوالي ته پام ساتي. د کابل ښاروالۍ باید د نیالګو د کینولو مراسم د هود د میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی 2 ورځې پس پیل کړي. بهارت صابر، آشنا راډیو، کابل.
وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما، خما دروخ نگران دے غلام پگی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما، خما دروخ نگران دے غلام پگی کرما. وطن اوبو دان خورم خدمت بئی ضرور کرم، زدا وطن اوبو دان خورم خدمت بئی ضرور کرم، پکی د عمر خزانہ خورم خدمت بئی ضرور کرم، پکی د عمر خزانہ خورم خدمت بئی ضرور. دا ازم دا پیمان دے غلام پگی کرما، دا ازم دا پیمان دے غلام پگی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما، پما دروخ نگران دے غلام پگی کرما.
افغانستان کې د وړم کال په مقایسه د هغو ملکیانو تلفاتو شمیر 2% لوړ شوی چې جنگ پورې مربوطو شخړو کې وژل شوي وو. د 2009 میلادي کال نه وروسته چې څومره ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دومره پخوا په نورو کلونو کې نه وژل شوي، او دغه کال د ملکي تلفاتو په حساب تر ټولو خونړی کال و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وینما په خپل وروستي رپورټ کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې 3,699 کسان په جګړو او نښتو کې وژل شوي او 6,379 کسان زخمیان شوي دي. په ریپورت کې په طالبانو او د حکومت په نورو وسلوالو مخالفانو باندې په دغه کال کې په سلو کې دوا ویا ملکي تلفاتو د زیاتېدو ذمواري غورځول شوې ده. په سلو کې څوارلس ملکي تلفاتو پړه د افغانستان د حکومت او نړیوالو ائتلافي قواوو پر غاړه غورځول شوې. د افغانستان د اجرایي رئیس دفتر وایي چې د کابینې د هغو کاندیدانو نمونه به بیرته پارلمان ته د باور د رایې د اخیستلو لپاره ولیږي چې په لومړي ځل د باور د رایې په اخیستلو کې بریالیتوب نو په برخه شوی.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړي مطالبه هم دا چې خبرو شو او عوام لیدل نو په څو لاندو شیبو کې د دری پروګرام پیلېږي. دا خبرېدل مه هېروئ. نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. الله مرسته.